د مسلم لیگ قائد اعظم رئیس ساری چرته پخپل هم د اغي پخپل کور کې یو بل سر پټوله خبر باندې راغون نه دي بلکې پنځه کسان دي نو سلور یو طرف ته دی او یو په کیو طرف ته دی نو چې دا راغون کې نو الته تی د بلوچستان عوامي پارټي د باب کسان ته او تختی نو دې د پاره زوی ما چې دی به سمره کسان دی یو طرف راګیری اپوزیشن ورپسې بل طرف ته ورځي نو په خیال باندې دې ته ټولو کې زیات نقصان چې کم دی نو غو عمران خان تر
د پاکستان اپوزیشن غوندونو د مارچ په اتمه د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د یو سل دو پنځوس تقامی اسمبلی د غړو لاسلیک شوی عدم اعتماد تحریک جمع کړی او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان له خپلې چوکۍ لری کړي. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو لا یو سل دوا ویا اوټونه پکار دي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اوټونو شمیرې له یو سل دوا ویا زیاته ده. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا دعوه کړي چې دوی سره ټول اتحادي ګوندونه ولاړ دي او د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ لپاره ورسره اوټونه پوره دي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
دا آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زید نوی کتاب په اړه خبرې واورئ چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي.
دا کتاب هغه چا لپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کول سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه دری د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانکزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې تر اورو.
پلو سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په غزنی کې یو شمیر تاریخي ابدې د لمنځتلو په حال کې دي. باختر دولتي اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ د رئیس مولا حبیب الله مجاهد لقبله لیکلي دي چې د دې ولایت یو شمیر تاریخي ابدې د نړېدو په حال کې دي. د نوموړي په وینا د دغو ابدو او تاریخي ځایونو لرغونتوب د غزنویانو او تیموریانو دورې ته رسیږي. مولا حبیب الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو څخه غواړي چې په غزنی ولایت کې د تاریخي ابداتو ترمیم او بیا رغونې ته پام وکړي. د ننګرهار ولایت پاچینو ولسوالۍ کې پسرلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د شینوارو ادبي بهیر په هڅو جوړه شوې وه، د ننګرهار د بیلابیلو سیمو شاعرانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعره چې د قرآن کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې د کهیلې سې زده کوونکو ترانه وویله او بیا شاعرانو یو په بل پسې خپل شعرونه واورول. د مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د مشاعرې په ویل شوو شعرونو کې د سولې، یووالي او پسرلي رنګونه وو. په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبي یون او اباسین ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې د خوست په شمول د نورو ولایتونو شاعرانو او د ادب مینوالو هم پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعرې په پای کې مشهور شاعر پیر محمد کاروان ته د خوست ادب شمله د ګډونوالو په لاس ورپسر کړل شوه. د یادونې ده چې شمله کلنۍ مشاعره څلور کاله مخکې په لومړي ځل په خوست کې وشوه چې اوس هر کال په دې ولایت کې کیږي. غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو یو دی. د ولایت هر کال د هوا له تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیرو ولایتونو څخه د تفریح، نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او د زیارت کولو لپاره ډیر سیلانیان راځي. خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي سږ کال د دغو سیلانیانو په شمیر کې څو برابره زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال په راپور کې.
د غزنی ښار شمال لور د کابل کندهار لویې لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت. دا دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا له خپلو ملګرو سره ناست او بندار نه کوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او د اوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. دوی آزادۍ راډیو ته وویل
دلته چکر باندې رالو د غزنی خواته، جبل غار بابا ته رالو، ادورې دغه ته تر محمد غزنی خواته ورالو. دلته دیګ مې کوه د خپل مرګر را سره د شاخ خوا چې ویني
نن غزنی ته راغلی یو به زیارتونه وکړلو، شمس بابا ته ولاړو، جمعی اولیا زیارت ته ولاړو، حکیم صاحب ته، مهم مبارک ته، بهلول دانا ته، ډېر خوشحاله. بس د ملګرو سره ولاړو، ښه منظره مو وکړه، لکه دغه وکړو زلته ناست یو، بس دیګم باندې کړی ده، نو جمعې ورځ ده، ډېر خوشحاله یو.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د هوا له تودېدو سره سم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه د تفریح، نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په موخه ډېری سیلانیان راځي. خو ویل کېږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل له خپلو څو ملګرو سره یو ځای د ښکلي پسرلي د پیل او له ژوند څخه د خوند اخیستلو په موخه دلته راغلي دي.
غزنی ته په دې خاطر راغلی وم، ځینې ځینې زیارتونه دیده وکړو، تاریخي ځایونه ووینو. د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل، تاریخي آثار هم ولیدل، او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل، زیارت هم وکړه.
دلته راغلی چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت وکړو، ډېر مهم تاریخي ځایونه ولیدل.
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپلو کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي، زیارتونو ته تللي او د تاریخي ځایونو ننداره یې هم کړې ده.
فلن اول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سما بهلول دانا هم دغه سونو زیارتونه دی غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره راغلی یو ځای په زیارتو وګرځم. نو د میګ بر بندوبست نیولې ده ان شاء الله تعالی اندازه زیارتونه به وکړو، بیا به دیګو کاغه نه روسته به بیا په اوسه زیارتو وګرځو، بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شو.
او د غزنی په ښار کې د خپل خواهش چکر لپاره چې په هر زیارت باندې مو خپله ګرځېده وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره مطلب خپل فامیل سره او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خواهش ده او چې ډوډۍ او چای پکې وخورو او ښه خوندور چکر او ښه هر څه خواهشات هم وکړو، نور بل خیر سره خپل سفر کړو.
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لرې پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي. محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی. نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو، زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشحاله دی چې دلته راغلی دی.
راغلی یم غزنی ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره، منظرې لپاره راغلی یم. غزنی کې راول اول بیا همداسې څو ځایونو، نورو ځایونو ته بس ټولو ته ولاړو او منظره مو کوو. غزنی ډېر ښه ځای ده رښتیا، چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی، رښتیا چې ښه ځایونه لري، د منظرې ځایونه لري.
که غزنی ته هر کال د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي، خو په غزنی کې د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمېر کې څو برابره زیاتوالی ښیي. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي. نوموړی وایي په تېرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت شوي دي.
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو، چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي، یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي. د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو.
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی. دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیدې، زیارتونه او سیلځایونه لري، خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبیدو، زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی، چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمېر کې هم کمی راغلی و.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه. د خبرونې په دې برخه کې د همدې مشاعرې درې شعرونه در اورو. لومړی به د رفیع ضمیر د ترنم یو برخه، او ورپسې به د مشهور شاعر پیر محمد کاروان او ځوان شاعر محمد الله حمیم شعرونه واورئ.
مرو چاکڑا بادیوڑا بچا کڑاؤ باد یوڑا زبانی میں سوا زبانی میں سوا زبانی میں سوا خو غم و خڑا ستایات 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 یوڑا پانا رول ویدا لمر وچا کڑاؤ باد یوڑا مادا پرستاد بنگلو ہے پہوا مستا یارا ہے مادا پرستا د بنگلو پہوا مستا یارا مادا پرستا د بنگلو
چدا پنگڑائے وہ او کنا دچا سڑ گئے ماسو یوکڑنگ سپورتا چرا ولوی دل یوشے ماتسو چدا بنگڑائی وو کنا دچا زڑگائی ماتسو زڑگائی دی مات نشی بنگڑائی کمات شی بل بواخلی زڑگائی دی مات نشی بنگڑائی کمات شی بل بواخلی بیا نہ جڑی گی کھیو زل دالے ونائی ماتسو د ڈول بغر ببیارا جوڑ سی او چرخے بکڑی د ڈول بغر ببیارا جوڑ سی او چرخے بکڑی پنرے ملا کپاتن کے یو شنکے مات سو ڈول پغر ببیارا جوڑ سی او چرخے بکڑی پنرے ملا کپاتن کے یو شنکے مات سو تیگا نارے وہی چھوک دکڑما ممی وہا تیگا نارے وہی چھوک دکڑما ممی وہا گوری منا چپسی نک میں غمائے مات سو پون دنگے دو گلنو جامی بیا واغستے پون دنگے دو گلنو جامی بیا واغستے توا پغیگا کی خچ پچ پسرلے ماسو اگرا پاس بام تورخیجی دعا اگدلا سنا اگرا پاس بام تورخیجی دعا اگدلا سنا دچا وزل پتا گل شوے کشمالے ماسو اس نو لگیا دے او پتری وہی پرماتو نغمو اس نو لگیا دے او پتری وہی پرماتو نغمو دچا پو مینا کے کاروانا یو سڑائی ماسو یا خلیر ملنا
لمین ورس تا بیا زمان نشو لمین ورس تا بیا زمان نشو زرم تروم را پدر زمان نشو او دا پختون هر غش بل لور تا تلو خو دا پختون هر غش بل لور تا تلو خو چی وروری وشت وار خطا نشو دیر مخوبون لیدل سمانانو دیر مخوبون لیدل سمانانو بد خوب دروغ خو خوب رختیا نشو او پنا کیسا جوان شون دیبو سکڑلے پنا کیسا جوان شون دیبو سکڑلے او بیا تر عمر را پخلا نشو او دا زل کو تور شپو کے ہر چا پری خوم ان خپل پر ہر میں ہم رانا نشو او دا غل پتور شپو کے ہر چا پری خو ان پر پر ہر میں ہم رانا شو او پزڑے میں ہر وقت دا چا یاد حمیما سپین غر لوالو نہ سپانا شو.
آزادی رادیوی مجلہ پر منزنی چپا دولس شپشنیوی او ایف ایم سل آشاریہ پنزر
نستو نادری چې کلونه د افغانستان په تصویری رسنوی کې کار کړی یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو له سکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو خطه لاندې یې د نشه یي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیسو خطه لاندې د نستو نادری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی، خو ډیر کم یې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستو نادری له رغېدو وروسته د همدې دورې چې دی پکې په نشه یي توکو اخته شو د خپلو خاطرو او یادښتونو کتاب ولیکه چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلي سره مخ شو. پولیسو خطه د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانکزي پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستو نادری د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب یې د ژوند د یوې برخې تیارې راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیسوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې اوو کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دي. له نیکه مرغه چې زما هیلم هم دا و چې یوارې دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربې دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینې وطنوالو غوښتنم هم دا و چې باید دا کتاب یوارې په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د ایجاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دی کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډیر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډیر روانو ژبه باندې لیکل شوی دي. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړې دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعتو باندې ختم کړی دي. او زه اوس هیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پښتو ترجمه هم به ولولي او دا د یو معتاد قصه ده چې څنګه په ایجاد لمن باندې سقوط کوي او څنګه د ایجاد لمن نه خپل ځان نجات ورکوي. زه داسې یو هیله لرم چې موږ یو افغانستان ولرو چې پکې هیڅ د نشه یي توکو کیسې نه وي او انشاءالله رحمان په دې کتاب کې ډېر شیونو راغلی دي چې خلک باندې ښه اغیزه کوي او یو تجربې ورته تزریق کوي.
دنیا پای کتاب د لیکوال ښاغلی نستو نادری خبرې مو واورېدې. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب له ژباړن عمر ستانکزي سره غږیږو. ستانکزي صاحب، که لومړی دا راته ووایه چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کوي، لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډیر ارزښتمن تمامېدلی سي، یعنې په ټولنه کې ډیر اغېزمن تر نورو واقع کیدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازینی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډیر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو او ولایتونو یو اړتیا وه، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علت و چې ما دا سر پښتو ته کړ.
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم راوژباړئ که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه راوژباړئ؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هوبهو ژباړه ونه کړي، ټکي په ټکي ژباړه ونه کړي، مفهومي ژباړه وکړي. نو ما هم هڅه کړې ده چې هوبهو کټ مټ ژباړه ونه کړم او مفهومي ژباړه وکړم. نو دغه کتاب هم چې ما پښتو ته ژباړلی تر ډېره مې هڅه کړې ده چې زه هغه اصول په پام کې ونیسم او د هغه اصولو مطابق مخته لاړ سم کوم چې په ژباړه کې باید بلی سي. نو ما هم تر ډېره بریده هڅه کړې ده چې مفهومي ژباړه وکړم، عام فهمه وي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي چې دا کتاب لولي او اخلي د لوستلو په وخت کې د لستونز او ننګونو سره مخ نسی.
مننه ستانګزه صاحب، دا ستاسو لومړنی کتابي ژباړه وه، د ژباړې په وخت له کومو ستونزو سره مخ شوي؟
دا زما لومړنی ژباړه وه، البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي. تر دې وړاندې ما په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دري ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوي. که باید چاپ شوي وای، خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډېر ارزښتمن و، د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ، تر څو دا وژباړه ما. د ژباړې په وخت کې له بیلابیلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي، داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ شوم په دې کتاب کې، چې واقعا زه د ده په مفهوم او معنا هم ډېر نه پوهېدم. نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او له هغه سره به مې خپله مشوره شریکوله، تر څو زه له هغه نه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هو به هو به معنا نه هغه کوله، تر څو دغه ژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت چې زه له ستونزو سره مخامخ کېدم، لیکوال ته به مې مراجعه کوله.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو همدا ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوئ هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولی شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډېر داسې څه نغښتي دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټ وو. یعنې د ټولنې ډېری وګړي، یعنې 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لرې ترې پاتې شوي وو. په دې کې هغه مسایل راخیستل شوي دي چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنې دغه وخت کې چې دی کله روغ دی کیږي، مخامخ کیږي، له پیل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې چې معتاد بیرته رغیږي، دغه مسایل راخیستل شوي دي. مهمه موضوع دا ده چې د یو روغ دی یا هم روغ کس په روغدیتوب کې کوم کسان سدای دی ته هڅوي تر څو په نشي توکو اخته سي، روغ دي سي، هغه مسایل بیان کړي دي، ډیری مافیایي کړي ښکاره کړي دي، یعنی بربنډې کړي دي، چې په دې برخه کې ډېرې لوی مافیایي کړي لاس لري او هڅه سوي ده سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغیزمن واقع کېدلی سي. نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلی سي، هغه مسایل په دې کې راخیستي دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي، او هغه ځوانان چې تر اوسه د روږدیتوب په اړه په څه نه پوهېږي، د هغوی لپاره یو ډېر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک زی لیکلی او په دې وروستیو کې په جرمني کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زی وایي دا کتاب د لس کاله کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملک زی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمني ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهېږي. ډاکټر اکرم ملک زی د طب ترڅنګ د جرمني ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمني ژبې یو قاموس هم چاپ کړی وو. موږ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملک زی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنري ولیکله، نو دا غي بي ساره هرکلی وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته یې وویل چې ډاکټر صاحب، دا ډکشنري چې د ډکشنري نه خو سړی ژبه نشي زده کولی، هغه خو کې خو یوازې لغات او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سړی څنګه ژبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوی شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رشته د کتاب په پیل شروع وکړه. نو اړتیا دا وه چې خپل هیوادوالو له ما نه هیله وکړي چې یو ګرامر کتاب څه ولیکم د جرمني ژبې د زده کړې دپاره، کوم خاص غټ په دغه حجم باندھے پتہ سادہ کئی باندھے پتہ آسان الفاظ باندھے کم کتاب لکھل شو نو دا افغانان شمیر پ جرمنی کم ڈیرا دا جد جبی پا اساس باندھے تر اوسا پورے دوی کم خاص من بند نہ دلو دلا او جبی کی استون زیادہ دلو دلا او سام لری او پا آئین دا دول باندھے افغانستان کم دیش میرے واد والدی چی آگوی پتہ مدی چی کلا چا واد کرے دے خپل همسر غواړي ته افغانستان نه یا دا چې مالته کار کوي او ته ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم وو.
د دې کتاب د محتوا په اړه کړه ته وایي چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوي او څنګه بیا دا کتاب پاته سو شلم مخکې پای ته رسیدلی.
هیواد صاحب دا باید ووایم چې دا کتاب چې دی نوم یې دی د جرمنی ژبې آسان ارزکړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، بیا ګرامر همداسې په قرار قرار په مخ کې ځي او خبره به ادبیاتو ته رسیږي. نو سره که ووایي چې یعنې په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي، سره د جرمني ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل د کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلي دي. که راته ووایې له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی، یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسو د دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګورې د سلو نه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسېږي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هیواد والو وویلې چې مونږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سرم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب، ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي، چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنۍ محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسي، کنه په لوړه سطح کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل، دا کتاب ډېر په ابتدائی ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه نه چاته منفی نه شروع کړي. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړي چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړي، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ په کې لیکلی دی، او هغې نه وروسته بیا د ګرامر بحث شروع کیږي. نو ګرامر بحث بیا په قرار قرار مخکې ځي، مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسېږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسیږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب، ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی موږ کېدای شي مثال د خپلې ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږیږو پرې، نو دغسې یوه بله ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنې ژبې ته لار ور پرانیزي کنه؟ لاره سختوي.
یوه صاحب، دا باید ووایو، یو هغه څوک دي چې ماشومان دي وړتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم، یو پښتون ماشوم د مور تر ناسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر د لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه یې جرمني، انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړتون کې او یا ښوونځي کې نه دی، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه بیا د اورېدو د لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده. نو یو ودانۍ یو ناڅاپه سره نشي چې ته خود له خخته په خخته به سره کدی او جوړی ریبه او ګرامر هم داسې شته چې ته یو ژبه خخته ده نو سره په قدم په قدم لګ 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 اصول زده کی نو په دې اساس باندې د بالغ کسان لپاره چې د اوریدو د لارې لکه ماشوم غوندې څه نشي زده کولای نو یو بل کول بنیادی شی دی چې دې د ګرامر سره یو بل ژبه پردی ژبه په بالغ عمر کې نشي زده کولای
یو خبره د بلې ژبې د ګرامر زده کول دي خو ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي په دغسې وخت کې د لڅه کول پکار دی آیا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دی زده کوي که نه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي
کله چې د یو چا یوه ژبه ښه زده وي نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه ده زده کول نو ستاسې پوښتنې په راشم که چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړی وي نو د جرمنی ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح ده چې ډېر اسانه وي نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي نو دې دپاره بیا په کار دي چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي خبدا یې چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپل شي نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر یو متل یو استلا را اخیستې ده هغه مې داسې ډېره ښه سپللې ده او هغه کې مې د پښتو ګرامر کمخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی یم نو په دې اساس دا ضرور ده چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي
ډاکټر صاحب د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي خپل ګرامر وي تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه را زده کړل شي
هغه په دې اساس شوې ده چې ما لیدلې دي چې خپل زمونږ افغانان کومې تېروتنې کوي د مثال په توګه په جرمني ژبه کې په پښتو ژبه کې وایم سړی وایي چې زه له سپینه ډارېږم له سپینه نه ډارېږم جرمني کې وایي ایچ هاب انګست فور دیم هوند زه سپین مخکې ډارېږم فکر وکړه له ته ګوره او مخکې ته ګوره نو په دې اساس باندې ما خپله لیکلي دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی پښتو کې یو رقم اصطلاح ده جرمني کې بل رقم اصطلاح ده نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ تاسو په جرمني کې نه وایئ چې زه له سپینه ډارېږم تاسو باید ووایئ چې زه سپین مخکې ډارېږم
ډاکټر صاحب کله چې یو څوک دغه کتاب لولي لارښود ته هم اړتیا وي که نه بې له لارښوده کولی شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه یو ښوونکي ته اړتیا شته او هغه کتاب چې ما لیکلی دې ته ښوونکي ته اړتیا نه شته په دې نه شته چې یو خو د ګرامر دومره اسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته ضرورت ده تجربولو ته ضرورت نه دی بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کته شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نه شته یوازنی شی چې په دې کتاب کې نه شته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نه شته په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی خو په غږیز ډول باندې نه شته دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دي چې په راتلونکي دې کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم نو دغه نیمګړتیا شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نه شته
ډاکټر صاحب مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه خو کله ډېر په دې اړه وغږیږئ چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي یعنی کله چې یو څوک یې زده کوي باید هغه توپیرونو ته متوجه شي
هغه توپیرونه ډېر دي پکې هغه دا ده چې سړی باید پوه شي د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم خو په جرمني کې یو بل شی دی دا اوس زه هغه وینم درې لغت شول پیسہ خو په جرمنی کې بیا وایي چې ایش زی این یعنی دا دسی یو شعر ازی چې این معنا دا چې زه هغه وینم هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی مفعولی حالت دی دا نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه دي د جرمني ژبه کې چې مخکې مې هم یاده کړه بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمني کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول له دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپس بیا ولولي او نو په قدم په قدم تر وروستۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي که نه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوی کتاب دی، اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوتی دی او په دې چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی او دا په رنګه ډول باندې چاپ شوی او دومره غټ کتاب دی نو نرخ یې له بده مرغه ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سینټ ګټه راځي، بلکې خاص افتخاري کار دی. دا کتاب د جرمني یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچ شپاخې هغې خپور کړی دی، خپرندوی هغه دی، ټول حقوق له هغوی کړی دی. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جمعي ژبې ته د خدمت لپاره دا یو ټولنه ده او ما خپله هم خپل افغانانو ته د خدمت لپاره دا کار کړی، نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه ترېنه یو سینټ ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په IFB فلاګ یعنی مطبع. او د ډېر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ای ایس پی این نمره سړی بیا ورکړي، هغه دا ده چې ای ایس پی این 9 8 بیا یو منفي علامه بیا 3 بیا منفي علامه 9 4 9 2 3 3 بیا منفي علامه 0 3 بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لرې ځي کې اوس ضرور چې مطبعې ته ټېلیفون وکړي، هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغوی ته سړی دا د کتاب ایسپین نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړی ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي. او په نظر کې نیول شوي چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی، د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې د هغې بیه باید ډېره ټیټه وي نسبت 4 یورو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو، د راډیو مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی یو لنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې مېرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوي ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځکه لور ته د شنی سرخونی را څوړند لورې خړېده خړېده ورکیده ورکیده او د لمر ختوله خوا خړې وریځي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مازدیګرنی اسمان کې دارا پیدا شوي رنگونه داسې ژر ژر پاک کړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې سما په لیکلي عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډیرانه چوي؟ ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو مال لري د غنمو پر وژي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونې په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم بیا له حسنې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشورې شو لکه ناوې چې له اسمانه راخوشې. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خوا ته نږدې شم، خو د باران څاڅکې راپاتېدل. د کوڅې خوا ته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلي راچورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل راڅرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویښته غورځېدل راغورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بېرته یې ړنګ کړل، بیا یې څه ولیکل، بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالېشي. ترنګ شو، راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه غوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورک شوی و، هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ورولېږه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
دیوا سڑے پنی مانی مالار کی پیگ دے لاب پردو پردو.